فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم. په افغانستان کې پر خزینه خبریالانو کاری محدودیتونه او ننګونه. د خبریالانو ملاتړو بنسټونو ویلي چې افغان خزینه خبریالان د مهال له بیساري فشار او محدودیتونو سره مخامخ دي. دوی ویلي له دې محدودیتونو سره سره بیا هم دغه خبریالان د حقیقتونو په برملا کولو کې د پام وړ رول لري. یو له دغو سازمانونو څخه چې په دې اړه یې اندېښنه ښودلې د بیان ازادۍ کور دی. د دوی د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې 80% خبریالان له کاره لرې کړای شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د ښځو څانګه وایي دا مهال د افغانستان نهو ولایتونو له هغې ډلې بغلان، هلمند، لوګر، میدان وردګ، نورستان، پکتیا، اروزګان او زابل کې هیڅ خزینه خبریاله نشته. حال دا چې په 25 ولایتونو کې 825 خبریالان او د رسنیو د روزنیزو څانګو کارکوونکي په کار بوخت دي. پښتنې دا دي چې په افغاني ټولنه کې د خزینه خبریالانو ونډه څومره مهمه ده. خبریالان د حقایقو پر برسیره کولو کې څومره رول لري. ځوان فکر خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په هند کې افغان خبریاله او د آل انډیا رادیو کارکوونکي اسما کاکړ، په تبیت کې افغان خبریال امینه اکبری او د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی. ښاغلی عبیدی ژمنه کړې چې په دوهمه نیمایي کې به له خبرونې سره یو ځای کیږي. موږ ډېره هڅه وکړه چې د افغانستان له دننه نه هم هغه خبریالان پیدا کړو چې دا مهال په افغانستان کې کار کوي، ترڅو له هغوی نه د هغوی د سترګو لیدلې حال واورو. خو له بده مرغه چې ګڼ شمېر خبریالان چې موږ سره خبرې وکړې، له خبرو کولو یې ډاډه وکړه، ویل چې دوی ځان خوندي نه احساسوي. خپل بحث به پیل کو، خو په سر کې د افغانستان د بیان د ازادۍ کور مشر نجیب اصیل د خپل موندلو په اړه چې د خزینه خبریالانو وضعیت په افغانستان کې څه ډول دی، ازادي رادیو ته یو پیغام را لګولی دی.
سه سال گذشته روزها و سالهای سخت و طاقت فرسا برای جامعه رسانه‌ای افغانستان و به خصوص برای زنان خبرنگار بوده. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، این گروه به طور رسمی و غیر رسمی محدودیت‌های سختگیرانه را بر جامعه رسانه‌ای افغانستان و به خصوص برای خبرنگاران زن وضع کردند. تأثیرات این محدودیت‌ها و سرکوب‌ها ویرانگر بوده و بر بنیاد آمارهای خانه آزادی بیان در حال حاضر 86% زنان خبرنگار وظایفشان را در مرکز و ولایت‌های افغانستان از دست دادند و یا دیگر قادر به ادامه کار در افغانستان نیستند. افزون بر این، در نیمه از ولایت‌های افغانستان امروز هیچ زن خبرنگار فعالیت ندارد. این وضعیت باعث شده که زنان خبرنگار با چالش‌های جدی امنیتی، اقتصادی و روانی مواجه شوند. از سوی دیگر، در این مدت شمار زیادی از زنان خبرنگار در صف مقدم اطلاع رسانی قرار داشتند. متاسفانه برخی از آنان مورد تهدید، بازداشت، سرکوب و حملات فیزیکی قرار گرفتند. امروز قانون رسانه‌های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات تحت حاکمیت طالبان دیگر کاربرد ندارد. طالبان به جای این قوانین معتبر بیش از 22 دستورالعمل تازه وضع کردند. بیشترین محتوای این دستورالعمل‌ها در قسمت تنگتر ساختن فضای کاری و آزادی برای زنان خبرنگار بوده است. با وجود همه این تهدیدها، زنان خبرنگار در داخل و خارج از کشور بیش از هر زمان دیگر به کارهای حیاتی، ورزشی و بنیادی خود ادامه دادند. آنان همچنان به گزارش دهی، مستندسازی و بازگو کردن داستانهای زندگی زنان افغان پرداختند و تلاش دارند که صدای واقعی زنان افغانستان را به گوش جهانیان برسانند.
دا د افغانستان د بیان د ازادۍ کور مشر نجیب اصیل و چې د خپل موندنو په اړه ځوان فکر خبرونې ته دا پیغام را لېږلی و. لانی کمرغه چې دا مهال د بحث دوه درنې میلمنې په هند کې افغان خبریاله او د آل انډیا کارکوونکي اسما کاکړ او په تبیت کې افغان خبریاله مینا اکبرید والا بحث راوځي شوې دي. اسما کاکړ، البته تاسو تراشو، تاسو له سمو دي راځي له افغانستان به هر کار کوي دی وی خبریاله په توګه باندې، اما په افغانستان کې هم د نننه دغه حالت ساری. تاسو مخکې دی نجیب اصیل سرګندونی واوري دی، وای د افغانستان په نږدې نیمه ولایتونو کې خزینه خبریالانه نشته. څه فکر کوي دغه حالت څومره د اندېښنې وړ دی؟
در لومړی تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او محترمي خپلې مسلکي او همکاري ته سلامونه وړاندې کوم. او ما څرګندونه واغیدې رښتیا هم په افغانستان کې د جمهوري نظام د پرځیدو او د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسي خبریالان او په تېره افغان ښځینه خبریالانې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي، لکه څنګه چې یادونه وکړه چې دوی د امنیتي، اقتصادي، رواني ستونزو سره ډېر مخ دي. زه سره له دې چې د 5 کالو راهیسې دلته په آل انډیا راډیو کې کار کوم د خبریالي په صفه، خو له همکارانو سره مې په ارتباط کې هم، له پخواني همکارانو سره مې او نورو رسنیزو رسنیو ځینې خبریالانو سره زما ملګري دي او اکثریت یې په ډېرو زیاتې ستونزو کې دي. په هغوی باندې محدودیتونه وضع شوي دي، ازادي د بیان ازادي خو په هیڅ ډول نه لري، هغه احترام، هغه درناوی چې پخوا ښځینه خبریالان ته کېده هغه هیڅ نشته. څوک له ډاره دوی سره خبرې نه کوي، دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی لاړشي یا یو ځای کې دوی راپور جوړ کړي. د دوی د هر څه نه ډېره لویه ستونزه چې دوی ورسره مخ دي د سرچینو کمښت دی. د طالبانو ډېری داسې ادارې شته چې حتی هغوی ته د مرکې د اخیستو اجازه نه ورکوي، لکه د امنیتي برخه یې، پوهنې، روغتیا، ادارې او د طالبانو د ریاست الوزرا دفتر. دلته اصلا ښځو ته اجازه نه ورکوي او د معلوماتو له ورکولو نه ډډه کوي. برسیره پر دې بله
او مهرباني دوام ورکړئ. فقط ما غوښتل دې خبرې ته راشم چې دغه ستونزې خو چې تاسو یاد کړی یا مو کتار کړی د مخکې هم یاد شوې لبل مرغه چې دا ستونزې شته، اما دلته دغه د افغانستان د خبريالانو د بلاتر سازمان د خزو څنګه ویلي چې شاوخوا 800 خبريالان او د رسنیو کارکونکو له هم په افغانستان کې فعالیت لري. فکر کوي چې دا شمیر کافي دی میرمن کاکړ؟
نه، تاسو دې شرایط چې اوس دا کافي نه دی. او ستونزې چې افغانستان ښځې لري، میرمنې لري او د افغانستان په مجموع کې ټول خلک لري، د اساسو هغه هم چې دوی سم محکمې مو ویلي چې دوی اجازه نه لري، دوی سرچینو له کمښت سره مخ دي. نو د اساس نه زیات دوی خپل سانسوري ده، دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې هغه سي موضوعات چې دوی باید انعکاس ورکړي د افغانستان دننه ځینې خبریالان یې انعکاس نشي ورکولی، لکه څنګه چې پخوا یې انعکاس ورکول. او دا تاسوه ډېر لږ دي او هم په دې شرایطو کې.
و کور ودان، ډېره مننه، سلامت اوسې میرمن کاکړ. مینا اکبری، تاسو ته راځو، ستاسو معلومات څخه په افغانستان کې اتمن د خپل همکارانو سره په تماس کې یي. افغان خبريالان رښتیا هم د فشار او محدودیتونو سره مخامخ دي، لکه څنګه چې د افغان خبريالانو د ملاتړ بنسټونو اشاره ورته کړې.
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته د خبرونې درنې ملمدی ته او ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. لودین صاحب، له بده مرغه په افغانستان کې خزینه خبریالانې رسنۍ د یو ډول ناورین سره مخامخ دي. هو بالکل، زه د خپل ډیری همکاران سره دنه په افغانستان کې پاړې کې ما متاسفانه وي خپل د ستونزې کله بیانوي بيخي زه تر یو شپې یو ورځې پورې په دې فکر کې ورته زه مو وایم چې څنګه ورځ زمونږ په خویندو باندې راغلی نن ورځ چې هغوی په دغه سخت شرایطو کې هلته دننه په افغانستان کې ژوند کوي او د وتلو هیڅ لارې هم نشته ده، که ووځي هم مشکلات اقتصادي ډېر زیات دي. لودی صاحب، د بیان د ازادي کور هم پرون دغسې پرون په خپل راپورونو کې ویلي وو چې 84% انجونې چې کوم دي د طالبانو په راتګ سره دا د رسنوي څخه لري شوې دي. نو ډېر کم او محدود ډول سره انجونې اوس مهال په رسنوي کې دي او هغوی له بده مرغه فعالیت لري. نو په دې هیله چې دغه فیصدي چې کومه دی بیان ازادي کور په خپلو راپورونو کې ښودلې ده، له دې نه نوره هم لا ورپسې زیاته نه شي، ځکه چې واقعیا مونږ چې اوس رسنۍ ګورو دننه د افغانستان رسنۍ، زمونږ خویندې ډېر په ندرت ډول باندې هلته په سکرین باندې دي، هغه هم په پټ مخ باندې. ورځ په ورځ زه د رسنۍ خو دننه په افغانستان کې تعقیبوم او د همکارانو سره دننه په افغانستان کې زه په اړیکه کې یم، ورځ په ورځ پخوانی کسان په کمیږي کمیږي دغه نوی کسان چې هم راځي د سکرین پر مخ باندې کې یو دوه ورځې د لری شبل راشي نو دا مشکلات ډیر زیات دي. نو زه نه پوهېږم چې د اوسنۍ حکومت په خپل داسې کړنو باندې دوی غواړي څه ثابته کړي. لودین صاحب یو ساده اوس ګورم، میرمن هم د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي. که میرمنې په ټولنه کې فعال نه وي یا خبریالانې نه وي، یو هیواد نور د څه ډول ناورین سره مخامخ شي. همدغه زموږ خویندې ښځینه خبریالانې نطاقانې دي چې په داسې خپرونو باندې دوی کار کوي. داسې خپرونې به یې مخ ته وړلې چې هغه زموږ د خویندو د علم د لوړولو لپاره، د پوهې د زیاتولو لپاره ډېر ښه خبرنامې وي. نن ورځ هغه خپرونې نشته ده. نو زموږ هغه خویندې چې په کلي او بانډو کې دي، د صحي مشکلاتو سره مخامخ دي، د ځینې نور دینی مشکلاتو سره مخامخ دي، داسې ښه دینی خپرونې به وي چې د ښځینه نطاقانو لخوا څخه به مخکې وړل کېدلې. زموږ خویندو به اړیکې نیولې، خپل هغه ضروریات به یې پرې رفع کول. اوس مهال هغه خپرونې خو نشته چې نشته ده. حتی په ښځو باندې دا بندیز ده چې دوی دا حق نه لري چې یوې رسنۍ ته دوی اړیکه ونیسي، زنګ ووهي. که زنګ ووهي، هم هغه تلویزیون یا هغه راډیو په بالا کې ځي، او هم هغه کس شناسایی کېږي او هغه ته جزا ورکول کېږي. یعنی څه، په اسلام کې خو دومره هم ښځې ته په سپک نظر نه دي کتل شوي، که څنګه چې دوی د اسلام له نوم څخه داسې ناوړه استفاده کوي.
بله مینه اکبری، پوښتنه دا پیدا کیږي چې لکه څنګه چې په ټولنه کې تاسو ویل چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده، یعنی منړی ده ښځه، افغان ډاکټرانو ته ضرورت شته، البته ښځینه ډاکټرانو ته، ښوونکو ته اړتیا شته. لاوریدونکو سره ممکن دا پوښتنه وي چې ښځینه خبریالانو ته اړتیا څه ده، سره له دې چې افغانستان یوه دودیزه ټولنه ده. ستاسو نظر په دې اړه باندې
لودین صاحب، ما مخکې لږ اشاره وکړه دې موضوع ته. اوس ګوره، په کلي او بانډو کې، په ولایاتو کې داسې کورنۍ شته چې هغه د صحي کلینیکونو څخه، د ډاکټرانو څخه، د مکتبونو څخه ډېر لرې پرتو سیمو کې هغوی ژوند کوي چې په اسانۍ، مثلا زه به یو مثال درکړم، یوه امیدواره میرمن چې هغه په دغه نهه میاشتو کې دا ماشوم په خپله خېټه باندې لري، نو د هغوی اقتصاد صفر ضرب صفر ده. او کورنۍ هم داسې یو ظالمه کورنۍ چې هغه بالکل ډاکټر ته نه بیایي، ماشوم په عادي حالت کې خپله نړۍ ته راځي. نو دغه میرمن داسې ډېر کسان شته، زه به د کندوز ولایت ځینې مثالونه یاد کړم، چې هغو میرمنو به د دغه تلویزیونونو کې چې کومې صحي خپرونې دي او ښځینه ډاکټرانې، ښځینه نطاقانې پر مخ باندې وړي، دوی به اړیکه نیوله، خپل دغه ستونزه به یې ورسره شریکوله په آزاده توګه، په راحت ډول باندې. هغه ډاکټرې به ځواب ورته ورکوه، د دوی به څه مشکلات حل شول. نن ورځ نه هغه د ښځو خپرونې شته، نه هغه صحي خپرونې، نه هغه دیني خپرونې. یوه ښځه به څنګه وکولای شي چې نه ډاکټر ته تللی شي، نه سهولت دننه په کور کې ورته برابر وي، نه یې اقتصاد ښه وي، او د تلویزیون او د راډیو څخه به چې څه زده کول د ښځینه نطاقم څخه، هغه هم ترې واخیستل شو. یوه ښځه په سکرین پر مخ پر رسنۍ کې، دا د یو هیواد د پرمختګ لپاره، د ښځو د غږ د اوچت کولو لپاره ډېر زیات مهم رول لري. خو متاسفانه دوی په دې باندې نه پوهېږي. دوی که پوهېدلی نو ښځې ته به یې د یو انسان په سترګه کتلی. زموږ په پاک مقدس اسلام کې څومره حق وي ښځې ته ورکړل شوی ده. ښځه کولی شي ډاکټره شي، ښځه کولی شي معلمه شي، ښځه په هره برخه کې کولی شي چې دوی فعالې اوسېږي د اسلام په چوکاټ کې او خپل دندې ته دوام ورکړي. خو لیکن له بده مرغه دوی هغه څه چې په اسلام کې راغلی دي، کاش چې لودین صاحب دوی هغه په موږ تطبیقولی، موږ په دواړو سترګو منه. خو دوی له اسلام له نوم څخه ناوړه استفاده کوي، موږ ته یو جالب پاړه خلاصوي د اسلام په نوم چې دا اسلام ده. حال دا چې موږ خو پټو سترګو والا خلک نه یو، موږ خو په هر څه باندې پوهېږو چې رښتینی اسلام څه ده. دوی موږ ته سره ښایي.
کور ودان سلامت اوسئ. په دې بحث کې له بده مرغه چې د طالبانو د حکومت استازی ګډون نه لري، او د طالبانو د حکومت ویندویان هم په رسمي ډول لکه تر لګل آزادۍ رادیو سره خبرې نه کوي. دوی وایي چې آزادۍ رادیو سره د خبرو اجازه ترې اخیستل شوې ده. نو دغسې بحثونو کې تر ډیره بحثونه یو ورخیز پاتې کیږي، د طالبانو د حکومت لخوا ځواب نه لرو. خو په ټوله کې دوی وایي چې د بیان آزادۍ ته متحد دي، او د خبریالانو حقونه ورکوي. البته د خبریالانو د ښځو حقونه دوی، لکه څنګه چې میرمن اکبری ویل، په اسلام پورې محدود وي او وایي چې اسلام چې کوم حقونه ورکړي هغه ته د طالبان حکومت هم ژمن دی. پاتې سو د عامه پوهاوي بحث پیرمن کاکړ زده ستاسو بیرته راځم. دا پوښتنه تاسو نه کوم چې د عامه پوهاوي په برخه کې هم د رسنیو رول د پام وړ دی، خصوصا د راډیوګانو چې په کلیوالو سیمو کې خلک اوري. دغه عامه پوهاوی کله ناکله مخکې میرمن اکبري صحیح خپرونو ته اشاره وکړه چې کله یو میرمن یوې میرمنې ته غږیږي، دا به ډیر اسانه وي چې هغه میرمن هغه خبرې جذب کړي، نظر دی ته چې یو نارینه راځي د ښځو په مسلو کې بیرته ښځو ته غږیږي. په عامه پوهاوي کې د ښځو ونډه څومره مهمه ده؟ البته د ښځینه خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو
په عامه پوهاوي کې لکه څنګه چې په نورو برخو کې مهمه ده، په دې برخه کې هم ډېره مهمه ده. په تیره د ښځینه خبریالانو او د رسنیو رول په دې کې ډېر عمده ده، ځکه چې دوی دا صحي موضوع وي که دا د ماشوم په تربیه کې وي که دا کوم اسلامي اصل وي، دا په هر اړخ کې په همدې لارې د همدې پروګرامو د لارې عامه پوهاوی لوړېږي، دا کچه لوړېږي، ځکه چې په هر کور کې رادیو شته، په هر کور کې تلویزیون شته. البته اوس نه، پخوا چې خپرونې وي نو دا ډېر رول درلوده. ما پخوا د بی بی سي په تعلیمي خپرونو کې کار کول. موږ به هر دوشنبه تلو په ساحې کې، ساحې ته به تلو، هلته به ساحې کې د ښځو سره د ماشومانو سره غږېدلو. ډېر داسې موضوعات وو چې غوبي به خو چا سره نه سو شیدې کولی، نه د میرمن اکبري په خبره د ډاکترانو نه لیدي وه، یا کومه به یې کومه بله ستونزه به یې وه، کومه ټولنیزه ستونزه به یې وه، موږ به دا خبرې ورځینه واخیستلې. که دا د طبي برخې موږ به په د روغتیا په خپرونه کې په دې اړه یو مطلب ورته سپور کړ او ډېره ګټه یې ترې اخیستله. او که دا د یو ټولنیزه موضوع وه یا د کور کوم مشکل و، نو دا مو په ډرامه کې موږ بېرته هغه کول، د ډرامې په شکل مو خلکو ته وړاندې کول چې دا ډرامه خو تاسو ټولو ته معلومه ده، د نوي کور نوي ژوند ډرامه وه. او تر ډېره پورې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوستی و. په لرې پرتو سیمو کې موږ به چې کله تلو ټول موږ پېژندلو، حتی موږ د غږونو سره آشنا و، ډېر به یې په خوشحالۍ سره زموږ پوښتنې ځوابولې، خپلې ستونزې به یې موږ سره شریکولې. او حتی مثلا موږ یو پروګرام درلودل ماشومانو لپاره د ملیریا په برخه کې چې څنګه جاله او دا ونیسئ، حتی موږ ته به ماشومان وویلي چې موږ دا جاله ونیول، موږ دا قصه واورېدله یا موږ دغه خپرونه واورېدله. دا م یوه مثال مې تاسو ته درکوي. نو د ښځینه خبریالانو او د رسنیو رول په دې برخه کې ډېر عمده دی چې له بده مرغه اوس بېخي پیکه سوی، پیکه څه چې ویلی شو چې هیڅوش نشته.
بله، تاسو د ډرامو یادونه وکړه چې تاسو په بی بی سي کې عملا په تعلیمي ډرامو کې کار کوو، اما په ډرامو کې دغه راس په سیریالونو کې هم د ښځو بندیز معنی شو. دغه ډرامې چې وی په خوا ډېرې پراخ وي، په هر تلویزیون کې، په هر رادیو کې یو ډول تمثيلي پارچې یا ډرامې وي چې په دوه کې به ځینو داسې ډرامې وي چې مهم رولونه به د کورنۍ پکې خزینه غړو ته ورکول شوي وو. دغه ډرامې هم اوس نشته یا بيخي په نشته حساب دي، ممکن محدود وي. خو په ډرامو کې یا په نورو تنظیم خپرونو کې یا هم په نورو بوختونکو خپرونو کې په دوی کې د ښځو حضور او د ښځو ګډون د ټولنې لپاره په څه پیغام ورکوي؟
دا خو ډېر یو ښه پیغام ورکوي، ځکه چې دا ښځینه کسان چې رول لوبوي دوی یو ځانګړی لید وړاندې کوي او داسې مسلې دوی په نښه کوي چې کېدای شي د نارینه او لخوا دا له پامه وغورځول شي. مثلا د ښځو د حقونو په باره کې، د ټولنیزو نابرابریو په باره کې، د محرومو ټولنو پورې اړوند مسلو کې که موږ تاسو ووایو، دې کې او د رسنیو د یو متنوع او ټول شموله لید سره د ښځو کار کول او دا مرسته یې کوله، مرسته یې کوله چې دغه خبرې په پراخه توګه ټولنې ته ورسېږي.
بله کور ودان امین اکبری تاسو ته بیرته راګرځم لګروسته بر سره حامد عبیدی هم وصل شي. حامد عبیدی د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ بنسټ مشر دی، هغه به ځینې حقیقتونه یا موندنې چې دوی راټول کړي را سره شریک کړي. دغه د خزینه خبريالانو حضور ته بیرته کراو ګرځو. په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې خصوصا په کابل او نورو لوی ښارونو کې د خزینه یوټیوبرانو شمیر د پام وړ دی. مثلا د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت هم ویلي چې دوی ګڼو یوټیوبرانو ته د فعالیت اجازه ورکړې. تاسو حتمان چې کله دغه ټولنیز رسنۍ څاري نو د دغو خزینه یوټیوبرانو ویډیوګانې او فعالیتونه به درته ښکاري. فکر نه کوئ چې په اوسنیو شرایطو کې دا هم لږ تر لږه غنیمت دی چې خزینه یوټیوبران سته که ټلویزیون کې دوی کار نشي کولی یا ما کولی سي دوی یو چینل جوړ کړي، لاړ سي له خلکو سره خبرې وکړي او عملا دغه کار کوي. د دې کار ګټم فکر نه کوي چې خدا لږ تر لږه د خزینه وو حضور او غږ شتله په رسنیو کې، په ټولنیزو رسنیو کې یا هم په تصویري او غږیزو رسنیو کې؟
ډیره ښه پوښتنه لودین صاحب. متاسفانه چې موږ ګورو صحیح ده چې خزینه یوټیوبران په یوټیوب کې فعال دي، خو لیکن په نقاب کې. هغه یوټیوبران چې په لوس مخ باندې وي او په ایجاب کې وي، حال دا چې دوی په خې ایجاب کې صرف مخ لوس وي. نن سبا ټول زګورم چې اسلام آباد طرف ته ټول را روان دي، او دننه په افغانستان کې داسې یوټیوبر زه اوس مهال نه ګورم چې دننه په افغانستان کې فعال وي او مخ یې لوس وي. نو دا غږ به مونږ څه کړو لودین صاحب چې د طرف واخی وي؟ اوس ګوره، زمونږ ځینې خویندې چې دننه په افغانستان کې دي او یوټیوب پر مخ بیایي، په پټ مخ باندې وي. هر هغه څه چې د اطلاعات فرهنګ له خوا څخه ورته ویل شوي دوی لکه یو بندي غوندي اماغه به په خپل یوټیوب کې نشروي، او اماغه اصول به دوی پلي کوي. د هغو د اصولو څخه چې زره سرغړونه وکړه یوټیوب خو یې بندوي چې بندوي، د کس هم زندان ته اچوي. زمونږ خویندې چې هلته فعال دي په مرکو کې که چاله پوښتنه هم کوي، هغه پوښتنې کوي چې د امارت اسلامي په ګټه باندې اوسېږي، نه دا چې هغه ترخه حقیقتونه وي چې د دوی په ضرر باندې وي. نو متاسفانه د ته اوس مونږ را سغه نشو ویلی، د ته مونږ د بیان ازادي نشو ویلی. د کوم د ازادي بیان چې طالبان خبرې کوي چې والا مونږ خبريالانو ته عام ملت ته د بیان ازادي ورکړې ده، کومه د بیان ازادي دوی خایي؟ کومه د بیان ازادي دا د بیان ازادي ده چې دوی په ټولو رسنیو باندې لایف کوم بحثونه چې وو دا یې ور باندې بند کړل، د بیان ازادي شوه. کومې پوښتنې چې له دوی نه کېږي هغه باید اول د دوی له چک څخه وول دوی باید چک کړي، بیا هغه پوښتنې ترېنه وشي. خبریال بیچاره لکه یو بندي غوندي، لکه د یو چا غلام غوندي. څه چې دوی وایي هغه باید هماغه سی څه ووایي. حق نه لري چې داسې څه پوښتنه وکړي چې دوی نه یې تایید کړي. نو دا کومه د بیان ازادي شو د رسنیو لپاره؟ نو داسې د دې رسنیو نه چې ټولې بندې رسنۍ وي ښه وي، چې دا چې رسنۍ شته د دوی لپاره یو سمبول ده، یو بهانه جوړه ده چې موږ خو رسنۍ خلاصې پریښي دي. خو حال دا چې هر هغه څه چې دوی وایي هماغه باید وویل شي. رسنۍ خو نه کوي چې طرف واقع شي. د رسنۍ د خبریال اصول همدا دي چې رسنۍ او خبریال تل په هر حالت کې، ولو که په یو موضوع کې خپل د کورنۍ غړی هم دخیل وي، نو خبریال او رسنۍ باید بې طرفي همیشه مراعت کړي. نو اوسنۍ رسنۍ کوم یو بې طرفه دي؟ ټول له مجبوریت څخه استفاده کوي، او طالبان یې په خپل طرف باندې لکه یو سمبول غوندې خرڅوي. چا خبره؟ نو دا کومه د بیان ازادي شوه؟ کومه رسنۍ شوه؟ کوم خبریالان شو؟
و کور ودان میرمن اکبری، میرمن کاکړ، میرمن اکبری وویل چې یو شمیر ترخه واقعیتونه دي په ټولنه کې چې افغان خزینه خبریالانه چې اوس په افغانستان کې فعالیت کوي یا هم افغان یوټیوبران، هغو موضوع ته لاس نشي وروړی یا پر هغو موضوع باندې بحثونه نشي جوړولی. دغه ترخه واقعیتونه کوم دي چې فکر کوي افغان خزینه یوټیوبران او خبریالانه چې دا مهال په افغانستان کې دننه فعالیت کوي بحث نسی پی کولی یا هم راپور نسی پی جوړولی؟ دا واقعیتونه ستاسو په ټکو یا ستاسو په نظر کوم دي؟
زه سل په سل کې د میرمن اکبری سره یا د اغلی اکبری سره موافقه یم، ځکه چې دوی ډېر داسې ټکې شته دي چې افغان خبریاله یا د یوټیوبران نسی کولی. لکه څنګه چې اغلی اکبری وویلي، ځکه خپل سانسوري ده، دوی باید هغه څه خپاره کړي چې خپله طالبان ورته وایي. دغه نه یوه چکه زیات نسی دوی هغه کولای د دلته د بدل وادونه نیولې تر د خزو یا د ماشومانو د وادونه نیولې تر بدله پوری تر مثلا په بدو کې ورکول کوي ځکه یوازې د خزو په باندې توکسه کومه یا خپل طالبانو چې کوم ظلم و زور په خزو باندې کوي یا هغه محدودیتونه چې په دوی وضع کړي دي دوی په هېڅ ډول نسي کولی خپل غږ پورته کړي او یا دوی دغه څوک چې یوټیوبران دي یا خبریالان دي دوی دغه واقعیتونه لکه څنګه چې اصلي په ټولنه کې دي دوی هغه رنګ یې نسي کودلی څوک که دوی هغه وکړي یا هغه تاوته پوښښ ورکړي نو تبعید چې د طالبانو د زور سره تر بندی کېدو پورې تر نیول کېدو پورې او تر حتی جسمي اذیت پورې دوی په باندې تمامېږي د دوی په قیمت تمامېږي. نو داسې مسالې ډېرې دي په مثلا
میرمن کاکړ ادامه ورکړې ستاسو غږ لرو.
مثلا خپله دغه ښځې چې اوس ډېر مشکل سره مخ دي په زوره نقاده یا جبري نقاده د طالبانو دخوا دوه ودونه درې ودونه کوي تو غټ نسي پورته کولای. په خوا که مثلا یو کس دویم واده کوه ښځه به یې لاړه اوچته به سوه خپل غټ به یې جد کوي چې دغه په ما دغسې ظلم کوي یا بل واده یې کړی دی یا په ما باندې دومره فشار دی د کور له خوا خو اوس دا غږ نسي اوچتولی نه د غودي غږ کومه خبریاله اوچتولی سي نه خپله د خپل غږ اوچتولی سي. که دوی لاړ سي نو تاسو ته خو معلومه ده چې د طالبانو حکومت یو مرسالاره حکومت دی او د دوی غږ په هېڅ ډول نه اورېدل کېږي. بله یو مهمه خبره دا ده چې اوس چې زه هغه همکارانو سره مې چې پخوا ورسره ومه یا په رسنیو کې کار کول په افغانستان کې چې دي کله چې بس په کومې خبر راسي یا د همدې طالبانو د حکومت په حساب کومه خبر راسي دوی هغه خپل مسجونه هغه ټول لیرې کوي که دا غږیز وي یا په لیکنې بڼه وي دوی هغه ټول ډیلیټوي ځکه چې دوی ډارېږي حتی د دوی موبایلونه چکېږي نو دا تر دې حده پورې فشار دی په افغان خبریالانو او یا یوټیوبرانو د رسنیو کارکوونکو.
و کور ودان ډیره مننه سلامت اوسئ. اوریدونکو ته هم په دې بحث کې د ګډون لپاره فرصت ورکوو. اوس یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل شوی دی، اوریدونکو سره خبرې وکړو، بیا ورزو بل میلمه ته ښاغلی عبیدی هم سټوډیو سره وصل دی. دغه اوریدونکو سره خبرې کوو، مهرباني وکړئ ستړي مشئ. ځوان فکر خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ.
سلام علیکم. تل محمد اجل د روزګان یو سلام جوړشته.
اروزګان نخره غلی استاسو په باور په اروزګان کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې د خزینه خبريالانو د خزینه رسنیزو کارکونکو موجودیت څومره مهم دی؟
دا خو په یو دولت کې چې خبريالان یې نو هغه دولت هغه حکومت او دولت د شنمګړی دی ځکه چې دغه رسنۍ چې د دولت رسمیت او شته سمې د اتندو اسکل مسته چې افغانستان کې رسنۍ خپل ساتنه د پرېښول سوي په تیر جمهوریت حکومت کې رسنۍ خپل د سر نه دي.
بله، اما الته خو یو څه فعالیتونه ډیر په همدې روزګان کې فکر کوم څو رادیوګانې وي چې خزینه خبريالانو پکې کار کوي. اما اوس یو راپور چې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د خزینه او د خزو د کمیټې لخوا خپور شوی، روزګان یو له هغو نهو ولایتونو بلل شوی چې الته پکې هیڅ خزینه خبريال نه شته. همداسې د تاسو په دیشا او خوا کې داسې کوم رادیو کې د خزې غږ اوري؟
یا نه څنګه پر مخ نشي د ژغ باندې لوجن ساده شي د ژغ باندې پر سنې کې نشته. مګر خو نه شي په تیر حکومت کې هم دشي واقعات ته دی نه تللی یو ځای به بمبار وسو یا به بل شی وسو خبر یانم یو ځای نکتره ځای فشار یا بل دلته دولت کیسه پکښې نور خو نو زموږ خواته نور شکر دی بس ور هر څه ستا یو دغه د انجون مکتب باندې نور خو نو په دا تنځو اسکار دغه شمنیا ته دغه شکار باندې سره سم سوي لوځنسه.
بله کور ودان ډیره بندنه وو لشک پراته چې نسبی امنیت راغلی لدې سره نړیوال هم همغږی دی اما د طالبانو پر حکومت باندې کلک نیوکې همدا دی چې د ښځو په برخه کې دوی ډیر په شاتګونه لري او هغه کوم فرمانونه چې ورکړي له هغې سره د ملګرو ملتونو سازمان او نور نړیوال سازمانونه همغږی نه دي. یو بل اورېدونکی راخلو بیا ورځو د خپرونې میلمنو ته. ستړي مشئ تاسو ځوان فکر خپرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ.
ډېره مننه ریدین صاحب، زما سلامونه مې کېلې هم قبول کړه. په دې هیله چې ښه به یاست.
کوم ځای نه مو اړیکه نیولې. تاسو په خپله سیمه کې د خزینه خبریالانو د وضعیت په اړه راته وایي.
ډېره مننه. همراز قریشي وه کاپیسا ولایت تخلو ته. خو بېخي سره نه خزینه خبریالان شته دي نه، او چونکې باید ووایم دلته اسلامي ټولنه ده، توندلارې لکه زموږ ستاسې په اصطلاح عامه د خبریالانو غربي خبریالانو البته ټول اسلامي خلک دي، اسلامي ټولنه ده، که ښځې دي کنر دي، نو دوی ټول په قرآن کریم عمل کوي. نو یو بېلګه به زه آیات ووایم چې خدای پاک قرآن کریم کې وایي: بسم الله الرحمن الرحیم، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى. خدای پاک په دغه آیات کې وایي، دوویشتمه سپاره ده، دریم که څلورم آیات دي، چې ښځه دې په کور کېني. نو دلته لله الحمد ښځې کارم کوي او په کورم ناست دي، مخ پټایي، غږ جګ غږ باندې باید خبرې ونه کې. دغه ټول شرایط د اسلام دي.
قاری صاحب
دلته علما شته وخت وخت بیانوي.
قاری صاحب مننه چې تاسو زنګ وه راځي چې په همدې لک تم شو. تاسو دغه قرن فی بیوت کنه بیا فکر نه کوي په همدې قران پاک کې په حدیث کې بیا د ښځو د کار خبره هم شوې ده؟ مثلا داسې ډیر قاری صاحب اړیکې پرې شوه، تخنیکي همکار اشاره کوي. موږ غوښتل چې دا بحث ورسره وکړو، ځکه موږ ګرځېدو چې د طالبانو د حکومت د تګلارو یو ملاتړی پیدا کړو، ترڅو دا بحث لسی ډیر یو اړخیز نه شي. ځکه قاری صاحب سره مال چې لږ زره بحث وکړو، خو قاری صاحب ولاړ، شاید د ترو وخت به وو یا بدل منځ وخت. په هر حال کور ودان چاړي کې منیول وخه. عبیدی صاحب د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر ښاغلی حامد عبیدی هم د محل بحث سره یو ځای شوی. عبیدی صاحب ستړي مشي، تر اوسه په دې تم شو چې په افغانستان کې د خزینه خبریالانو وضعیت ښه نه دی لکه څنګه چې د طالبانو حکومت په خپلو راپورونو کې ورته اشاره کوي؟ هغه سي د بیان ازادي یا اطلاعاتو ته لاسرسی نه دی تامین شوی یا ډاډمن شوی؟ ستاسو د سازمان موندنې څه ښیي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الودین صاحب سلامونه تاسو ته، تاسو ملمانی ته او تاسو ټولو اوریدونکو او کتونکو ته. له بده مرغه د طالبانو د راتګ سره سم د رسنیو په مجموع کې د رسنیو پر فعالیت ډیر محدودیتونه وضع شول، او تر دې مهاله دغه محدودیتونه دوام لري، او د محدودیتونو په شمیر کې له بده مرغه ورځ تر بلې زیاتوالی راځي. د خزینه خبریالانو د وضعیت په اړه بیا د نارینه په پرتله کچیرې د مقایسوي سره وګورو، د نارینه په پرتله د خزینه خبریالانو په وړاندې محدودیتونه زیات دي. مثلا اجباري حجاب په لومړي سر کې د ټولو خزینه خبریالانو باندې وضع شو، او ټول خزینه خبریالان مجبور دي چې هغه لارښوونه چې د امر بالمعروف له خوا دوه دقیقې هغه په پام کې ونیسي. دویم دا چې خزینه خبریالانو سره توپیری چلند کیږي. په مطبوعاتي غونډو کې خزینه خبریالان ته د ګډون اجازه نشته. خزینه خبریالان کله چې د طالب چارواکو سره اړیکه نیسي، په ډیرو مواردو کې دوی تلیفون ته ځواب نه ورکول کیږي. کچیر تلفون ته ځواب ورکوي، بیا ورته وایي چې یو نارینه ته تلفون ورکوي چې موږ ورسره خبرې وکړو. چې زه فکر کوم دا انساني کرامت ته توهین او سپکاوی دی. د دې تر څنګ اقتصادي ستونزې ټول خبریالان په مجموع کې لري. بیا د خزینه خبریالانو وضعیت ته چې وګورو، د خزینه خبریالانو وضعیت تر ټولو بد دی. په یو شمېر ولایتونو کې ما څو میاشتې مخکې د خبریال سره خبرې وکړې، یو مرکه مې درلوده د یو تحقیق لپاره. هغه په یو ولایت کې، زه ولایت نوم نه عالم، په یو راډیو کې کار کوي او ماشوم نه لري. ما ورڅخه پوښتنه وکړه چې نو بیا ولې کار کوي چې ماشوم نه لري او کار کوي؟ نو ځواب یې ډېر جالب و. اول ویل چې زه د ژورنالیزم سره مینه لرم، دویم دا چې د ښځو آواز باید وچت وساتل شي او خاموشه نشي. نو دا خو یو مبارزه ده. زه هر ورځ چې دفتر ته ځم، نیم ساعت پیاده راځم، د موټر د بس کرایه نه لرم، خپل کار ته ادامه ورکړه. دا په دې معنا ده چې په ډېرو سختو شرایطو کې چې ښځینه خبریالان ورسره مخامخ دي په افغانستان کې، دوی خپل استقامت ته ادامه ورکړې، دوی خپل کار ته ادامه ورکړې، کار کوي، زحمت وباسي، او د ښځو او د نجونو آواز نه یوازې افغانستان ولس ته رسوي، بلکې نړیوالو استیجونو پورې دغه آواز را رسیږي. او هره ورځ موږ او تاسې ګورو چې د ښځو په ملاتړ غونډې په بهر کې زیاتېږي. دلیل یې دا دی چې کور دننه خبریالان یا په مجموع کې د مدني ټولنې فعالین په دغه برخه کې فعال دي، کار کوي، زحمت وباسي، او د هغو ارګنایزیشنونو او نهادونو سره چې بهر کې د ښځو د وضعیت مسله له نږدې نه څېړي، د هغو سره کار کوي او دغه آواز نړیوالو سټیجونو ته رسوي. د دې تر څنګ ټول خبریالان په مجبور کې، هم ښځینه خبریالان هم نارینه خبریالان، د روحي او رواني فشارونو سره مخامخ دي، ځکه چې تاسو پوهیږئ د سانسور په فضا کې، د محدودیت په فضا کې او د استبداد په فضا کې تاسو هغه څه چې غواړئ هغه نشئ ویلی، هغه څه چې تاسو غواړئ تولید کړئ هغه نشئ تولیدولی. ژورنالیزم، مسلکی ژورنالیزم چې هغه اصول دقت، توازن، بېطرفي او انصاف، هغه اصلي اصول په پام کې نشي نیولای، ځکه چې که په پام کې ونیسئ د واکمنې ادارې د ډېر جدي برخورد سره مخامخ کېږي، نه تر دې چې شاید زندانی شي، شاید تهدید شي، کورنۍ دې تهدید شي او نور موارد. په داسې حالاتو کې تاسو فکر وکړئ چې څومره خبریال تر فشار لاندې دی، خبریال کلمات چه کاروي، خبریال راپور چه لیکي، خبریال د کوم خبرونه پروسری چه کوي، ملمانه چه دعوتوي، دا ټول فشارونه دي. ما په لومړی د طالبانو په لومړی کلمه کې بهر نه ملمانه شو اصل کېدل دغه اجازه و. مثلا ما په یاد دی یو ځل ټول سره ما مرکه درلوده، ما ته مخکې خبریال وویل چې من محصل و کابل پنتون کې چې استاد، ما غوښتنه داده چې انتقادی بحثونه کې، ځکه چې موږ نه مدته غوښتل شوی کچې ډېر انتقادي بحث شي، بیا نو موږ استخبارات ته غواړي، بیا که څه هم هغه بحث کې ما ډېر حداقل دې خبرې ته پام وکړه چې دته ستونزه جوړه نه شي، خو سوال وشو، موږ ځواب ورکړو، بالاخره هغه خپرونه قطع شوه او هغه حالت هم څوځل استخباراتو غوښتل شوه او خپرونه لایف قطع شوه، او بیا بل ځلې خبرم نشو ازم بلاک لیست کراوه.
بله،
دا مثلا دل په ویل چې په دغه سه یو شرایطو کې تاسو کټم ولرای چې یو خبریال مسلکی ژورنالیزم وکړوي، دا ډېر سخت کار دی، ډېر سخت کار دی. او زه په دې خوشاله یم چې په دغه سخت شرایطو کې خبریالان او خبریالانه دواړه د افغانستان ولس ته پر کار کوي، اطلاعات د خلکو سره شریکوي، او په دغه سخت شرایطو کې دوی خپل مبارزه ته دوام ورکوي، او په دغه سخت شرایطو کې کومې رسنۍ شو به هر کار کوي، اگر ابتدایي معلومات خو منبع شاید بلا بیل وي، خو یو منبع دغه خبریالان او خبریالان دي چې افغانستان کې پاتې دي او دغه سیستم لپاره کار کوي یا مبارزه کوي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې امنیتی گواخونه او سانسور و خودسانسوری اغا درنور کرخی دی چه خبرالان و سر مخامخ دی، او دا اغا مجموع که سر راوی سیدو دا اغا شپک موارده و چه دا محدودیت پتوگا دا رسانه و کارکون کو باندی او بخواست دول خبرالانو
باندې د کوردنه نوازه شوی. بله، خو به دې تاسو وبخی چې تاسو بهر یو زحمت مېستلې د زکه تاسو له غاک سره موږ په بګراوند کې نور غږونه هم لرو، مننه چې تاسو راغلی باسته لجبنه سره سم یو بس بلم تاسو سره مطرح کوم، بیا کې د تاسو سره په دې مخه خو کو چې تاسو بهر یې به نور منو سره باسته راټولو، تاسو ته یو بل باسم د مختقدم چې ځینې مسائل اختلافي دي د طالبانو په حکومت کې، لږې ډلې یو هم د ښځو کار دی، مثلا د ښځو غږ دی چې مخکې قاری صاحب له کاپیسان اړیکه نیولې و، تاسو خبرې واورېدې چې د طالبانو د حکومت د یو شمېر کسانو نظر همدا دی چې ښځې د کور لپاره پیدا دي، باید د ښځو غږ محرم واوسي، او دغه د ښځو د غږ محرمیت د امر بالمعروف په قانون کې هم راغلل چې ګڼ انتقادونه یې راوپارول. اما په همدې حکومت کې بیا د کابینې یو شمیر لوړ پوړي غړي دغه خبرو سره موافق نه دي. مثلا موږ ګورو چې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د سی ان ان د یوې خبریال سره مرکه کوي، مثلا نور چارواکي مثلا له نورو بهرنیو خبریالانو سره مرکه کوي. همدا خپله د طالبانو د حکومت ویان ښاغلی ذبیح الله مجاهد لسګونه مرکې له خزینه خبریالانو سره کړي دي. دغه ټکی څومره د پام وړ دی؟ آیا دغه کوم کسان چې د طالبانو په حکومت کې یو څه توندلاري نه دي، یا هم مثلا د ښځو پر حقونو باندې ټینګار کوي او مني، د دوی قوت او د دوی شتون په حکومت کې څومره دی؟
او زه فکر کوم چې د کې خو هیڅ شک نشته چې د طالبانو لوړپوړو چارواکو ترمنځ اختلافات شته، او دغه اختلافات د اختلافاتو لامنه ورسره بل پراخیږي. او که څه هم طالبان دا موضوع ردوي، خو د کې شک نشته چې دوه ترمنځ اختلافات شته. او اصلي اختلاف هم او اصلي د اختلاف هغه سرچینه هم خپله ملاحبت الله او سره د ملاحبت الله څو قنداري نور ملایان دي چې اکثرا قنداریان دي، دوی د ښځو د نجونو د تعلیم خلاف دي، د تحصیل خلاف دي، د کار خلاف دي. په مجموع کې میانه را و طالبان چې بیا که هم زه په دې باور یم چې طالب ټول یو فکر لري، خو بیا یو شمېر چې بیا د نجونو د تعلیم طرفدار دي یا مثلا د کار طرفدار دي، هغوی کشمیر زیات یا کم وي، ډېر واک نه لري. د نظام اصلي خبره دوی نشي کولای، او اصلي تصمیم خود دوی دغه ساختار په اساس ملاحبت الله نیسي، او ملاحبت الله څه چې وایي هغه ټول عملي کوي او پلي کوي. دا یو اړخ. دویم اړخ، تاسو د خزینه خبریالانو په خاص ډول خارجي خزینه خبریالانو مسله را یاده کړه، دا ډېر یو مهم ټکی ته مو اشاره وکړه. طالبان ډېر هوښیار دي په دغه برخه کې، دوی ډېر د هوښیارۍ نه کار اخلي. په دې معنی چې دوی خزینه خبریالانو ته چې بهر کې د بهرني رسنوي سره کار کوي افغانستان ته نه اجازه ورکوي، په دې سره غواړي چې نړیوالو ته دا وښيي چې افغانستان کې هر څه سم روان دي. د ښځو په وړاندې محدودیت نشته، د خزینه خبریالانو په وړاندې محدودیت نشته، د رسنوي په وړاندې محدودیت نشته. بیان ازادۍ ته مونږ باورمند یو. خزینه خبریالان، خزینه د فلم اته تیرونه یو امریکایي د فلم لوبغاړی تللی و کنه، دوی دغه مسایل دې لپاره ښیي چې یو رقم وضعیت سم وښیي او یو رقم وضعیت عادي وښیي. سوال کې چې هېڅ عادي نه دي، وضعیت ډېر بد دی، اقتصادي وضعیت بد دی، سیاسي وضعیت بد دی، خلک باندې هر ورځ محدودیت او د ولس په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتیږي. دوی دغه اړخ باندې پیږي چې دغه اړخ ډېر مهم دی. نړیوال رسنیو کې دا په پراخ ډول خپرېږي او نړیوال فکر کوي چې افغانستان کې هر څه سم روان دي، او دا اغیزه رسنیو لري. موږ او تاسو کوم مسلکي اړخ پیږو، کله چې نړیوالو رسنیو کې څه خپرېږي اکثرا د هغوی مخاطبین نړیوال د دوی خپله ولسونه دي که نه، ولسونه ګوري چې طالبانو ته ټول وایي چې وضعیت داسې دی. خو موږ ول خبریالان زی هلته اطلاعات راټولوي، وضعیت سم دی، او هغوی چې راځي هغو سره ډېر ښه برخورد کوي. جالبه دا ده چې هغو سره دونه ښه برخورد کوي چې د هغوی ذهنیت بیخي چینجېږي. هغوی چې دلته راځي کومه لیکنه چې کوي یا راپور چې جوړوي یو رقم وضعیت عادي ښکاروي که نه، او دا طالبانو ډېر لوی کمپاین دی. او د رسنیو ارزښت باندې طالبان د دغه اړخه ښه پوهېږي. نو ځکه خزینه خبریالانه چې له بهر ازي دوه سره ډېر ښه برخورد کېږي. آخري جمله مې ده، دا په دې معنا نه ده چې طالبان د ښځو حقوقو ته باورمند دي، دا په دې معنا نه ده چې طالبان د ښځو حقوقو ته ژمن دي، دا په دې معنا ده چې طالبان د دغه اړخه سیاسي ګټه پورته کوي او خزینه خارجي خبرانو ته اجازه ورکوي چې یو رقم وضعیت عادي وښيي.
ډېره مننه سلامات سه، یو بدی صبر سره اوسئ، وروسته به بیا هم تاسو ته نوبت راسي بیا سره راټولو. په پای کې فقط زه غواړم دې نتیجې ته راسم چې څه کول په کار دي تر څو زمينه مساعده شي د افغان خزینه خبریالانو د حقونو خوندیتوب ته. او میرمن اکبری لتاسو زده خبره د پښتنه پښتم چې په بهر کې افغان خبريالان څومره کولای سي چې په کور دننه د خزینه خبريالانو د نشتون خلا ډکه کړي. میرمن اکبری
په زمونږ هغه افغان خبريالان چې کوم د هیواد څخه بهر دي په ګاونډي هیوادونو کې یا په نور هیوادونو کې وي، نو دوی کولای شي چې دننه په افغانستان کې د هغه خویندو غږ جوړ شي. زمونږ هغه خویندې شخصا زه خپله دننه په افغانستان کې د ډیرو خویندو سره خبريالانو سره همدارنګه د مدني فعالانو سره د هر برخې د فعالینو سره زه په اړیکه کې یم چې هغوی ډیری داسې موضوعات دي متاسفانه چې هغوی په رسنیو کې نشي کولی خپاره کړي، حتی په خپل شخصي سوشل میډیا لکه فیسبوک ټویټر دا اکاونټونه شو په دې هم نشي خپرولی، نو هغوی خپل ډیری موضوعات موږ ته رالیږي. همدارنګه زه په دغه ټولو خویندو باندې چې دننه په افغانستان کې دي، هم ورونه هم خویندې، غږ پرې کوم چې داسې موضوعات داسې څه ستاسې مخې ته راځي چې تاسو دغه حالت شاهدان یاستي، او هغه اوسنی حکومت کوشش کوي چې د خلکو سترګو څخه پټ وساتي. نو تاسو په دغه برخه کې له موږ سره همکاري کولای شئ. دننه په افغانستان کې د هغه خلکو چې غږ چپ پاتې ده، د غږ د اوچتولو لپاره زموږ سره ډېر ښه منبع دوی کېدلی شي چې دوی هغه موضوعات له موږ سره شریک کړي، په بهر کې له نورو خبریالانو سره شریک کړي، د بهرنیو رسنیو سره شریک کړي، تر څو چې هغه د ملت له سترګو څخه پټ پاتې نه شي او باید خپاره شي. د درون میلمه په خبر باندې واقعا ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې طالبان صرف او صرف د افغانو میرمنو په وړاندې باندې د دوی سترګې پټې دي، او دوی صرف یوازنی فوکس یې په افغانو میرمنو ده چې دوی د کور دي او د اشپزخانې دي، او ښځه د یا د کور ده یا د کور ده، لکه د کس چې زنګ وهلی او د خبره یې وکړه. خو واقعا که ده زموږ د دې خبرې ځواب ته ځان ټینګولی شو، او واقعا که د خبره منطقي وه نو دی به پاتې شوی وی. لودین صاحب ستاسې پوښتنې او زموږ پوښتنو ته به یې ځواب راکړی وی چې دی په کوم حق باندې دا خبره کوي. نو ښځه چې په یوه ټولنه کې نه وي نو نارینه هیڅ هم نشي کولی، او که نارینه نه وي ښځې هم هیڅ نشي کولی. دواړو ته په یوه ټولنه کې ضرورت ده چې هم خویندې باید په هره برخه کې اوسېږي او هم ښځینه. لودین صاحب باور وکړئ د شرم ځای ده یو داسې هیواد ته چې تر ټولو اول د ښځو نړیواله ورځ زموږ ګران افغانستان په تصویب کړې وه، په رسمیت باندې پېژندلې وه. د دې نه وروسته وروسته نور هیوادونه هغسې یو پرمختللی هیواد نن ورځ و داسې حالت ته ورسېدو د داسې چا تر ولکې لاندې دی چې نن ورځ ښځه خپل غږ نه شي اوچت کولی. یوه ښځه چې په خپل حقونو باندې پوهېږي، خپل انفرادي حق چې هم په اسلام کې او هم په ټولنه هم په قانون کې ورته ورکړل شوی ده، هغه نه ورکړل کېږي. نو دا څه رقم یو حکومت شو؟ نو دوی هم انشاءالله چې ګیلم لنډ ده ځکه چې
او راځي چې و په هغو مسایلو ډېر تماس نه نیسو، ځکه هغه سیاسي مسایل دي دغه د خبريالانو حقونه چې دي، مدني مسایل دي په همدې به تم شو. میرمن کاکړ ستاسو په ټکو څه کول په کار دي؟ آیا هیله شته چې په لنډ وخت کې به د افغان خزینه خبريالانو حقونه تأمین شي، او د طالبانو حکومت لکه څنګه چې عبیدی صاحب ویلي لکه څنګه چلند چې له بهرنیو خبريالانو سره کې دغسې چلند د کورنیو خبريالانو سره هم وکړي، داسې هیله یا امیدونه شته تاسو ته؟
زه چې دا شرایط ګورم او دا حکومت د طالبانو ګورم، خو فکر نه کوم چې په دې لنډ وخت کې به داسې یوه امیدواري یا کومه هیله نه ده پاتې مونږ ښځو ته. خو بیا هم هیله دا ده چې د زموږ غږ که هر څومره جګ شي، او ولې نړیواله ټولنه یوازې په غندلو باندې دا خبره پایته ورسوي چې مونږ وغندله، په دې کې به بیخي مونږ نایلي شو. لکه تر اوسه پورې چې دوی غندلی دي خو کوم عملي اقدام یې نه دی پورته کړی. که چېرته ملګري ملتونه او د نور د سازمانونه یا نړیوال سازمانونه یو عملي اقدام وکړي، نو په هغه صورت کې کولای شي چې دا مثبت وکړي شي او د افغانستان د ښځو حقونه ورته ورکړل شي. دا زموږ یو تر یو اندازې پورې دا زموږ کامیابي ده، زموږ د ښځو چې موږ یې غږونه جګوو یا خپل غږونه جګوي د افغان ښځې. خو تر څنګ یې تر څو چې د نړیوالې ټولنې مرسته نه وي، د نړیوالې ټولنې ملاتړ نه وي، نو فکر نه کوم چې دا کوم پایلې ولري. دا زمونږ غږ پورته کول لکه تر اوسه چې دا کم څلور کالو کې زمونږ غږونه یوازې تر غږ دا پورې محدود پاتې دي، او یو مثبت یعنی یو مثبت قدم نه دی اخیستل شوی، د ښځو د حقونو په ورکولو کې، نه د زده کړې په برخه کې، نه د کار په برخه کې. نو څلور کاله چې په دې رقم تیر شو، که په همدې غندنو باندې وي څلور کاله به نور هم تیر شي.
بله، کوم ځای به ونیسي ستاسو په ټکو کور ودان. ډېره مننه ښاغلی عبیدی، تاسو سره بحث راټولوو. آیا ستاسو نظر هم همداسې دی چې لنډ راتلونکي ته هیله نشته، او که نه هیله شته چې ممکن یو شمېر تګلارې بدل شي؟ ځکه د طالبانو حکومت هم تاسو مخکې ویل چې کله ناکله ډېر هوښیارانه او ځیرکانه چلند کوي له ځینو مسلو سره. د اطلاعاتو د لاسرسي قانون په اړه باندې دوی بحثونه څو ځله وکړل له خبریالانو سره. دغه راز د رسنیزو شکایتونو کمیسیون خبره وکړه، فکر کوم هغه کمیسیون جوړ کړی هم دی، او دوی وایي چې هغه خبریالان چې توقیف کیږي یعنی ول کیږي، وایي د دوی مسالې چې دی خبري نه دي یا ژورنالیستیکو کارونو سره تړلې نه دي، د دوی شخصي قضیه دي. نو هیله شته، امیدواري شته تاسو ته د یو کس په توګه چې د خبریالانو وضعیت څاري لري و نږدې نه، او تقریبا دولسیز کیږي چې په دې برخه کې کار کوي؟
د کمیسیون یادونه تاسو وکړه، د کمیسیون مسؤلیت دا دی چې د خبریالانو قضیه وڅېړي. خو له بده مرغه هغه د کمیسیون چلند ډېر سیاسي چلند دی، او شخصي مواردو کې کمیسیون حق نه لري مداخله وکړي. که چېرې خبریال شخصي ستونزه لري نو محاکم څه شي لپاره دي؟ دا خو د محکمې کار دی چې یو شخصي موضوع څېړي، دا خو د کمیسیون کار نه دی. د کمیسیون کار خو مسلکي کار دی. کمیسیون د یو محکمې، د یو ژورنالیستیکي محکمې حیثیت لري. په دې معنا ده چې کله چې د یو خبریال یو موضوع کې یو خبریال یو خبر خپریږي یا یو راپور خپریږي، او ورباندې نیوکوي چې مثلا مسلکي توپ په پام کې نه دی نیول شوی، او یو څوک اعتراض کوي، نو هغه قضیه به کمیسیون ته راځي. کمیسیون څېړي که یو څوک مثلا د یو چانه قرضدار دی او ورباندې شکایت کوي، دا خو محکمې ته باید لاړ شي، دا خو بیا د کمیسیون کار نه دی. نو دوی دغه د کمیسیون په ماهیت هم نه پوهیږي، او استدلال هم ډېر غیر مسلکي استدلال دی. یوه مسله. دویمه مسله دا چې د استبدادي نظامونو جوړښت او ماهیت او هغه فکر باور هم داده چې بیان ازادي باید سانسور شي، او د بیان د ازادۍ مخه باید ونیول شي. په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم دی. په استبدادي نظامونو کې بیان ازادي نشته. په استبدادي نظامونو کې پول خبرونې څارل کیږي. په استبدادي نظامونو کې خبرالان مجبور دي چې سانسور وکړي. په استبدادي نظامونو کې خبرالان خود سانسوري ته اړ کیږي. دغه د خود د استبدادي نظامونو ویژگیان شته سونه شی وګوري ټول
پوزدین. اما عبیدی صاحب، فکر کوئ چې دغه تګلارې د طالبان د حکومت په ګټه نه دي؟ ځکه تر اوسه یو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل سوی، په ملګرو ملتونو کې څوکۍ ورته نه ده ورکړل شوی، په اکثرو هیوادونو کې لا هم رسمي سفارت یا قونسلګری ورته نه ده سپارل شوی، فقط د سیمې د ګوتو شمیر هیوادونو ورسره قونسلي اړیکې پاللې دي او سیاسي اړیکې ورسره پالي. نو دغه وضعیت خو د هیواد په ګټه نه دی، د طالبان د حکومت په ګټه هم نه دی. نو فکر کوئ چې دوی کې د تغیراتو امکانات شته چې بدلون راولي په خپل تګلارې کې؟ تګلارې
د دوی په ګټه دی، ځکه چې په افغانستان کې کوم ستونزې چې دي، کوم ناورین چې روان دی، د دې د خپرېدو مخه نیسي، او خبرالان ته اجازه نه ورکوي چې دغه موارد ته اشاره وکړي او انتقادي خبرونه جوړ کړي. د انتقادي ژورنالیزم مخه یې ډب کړې ده، او له بل اړخه مخکې ما یادونه وکړه، بیا خارجي خبرال ته اجازه ورکوي چې راشي ټول موارد ووایي. امنیت دی او څه دی او څه یو امنیت هره ورځ د دوی لوی لاسته راوړنه همدا ده چې امنیت موږ په مخ کې راوړي. خو امنیت چا خراب کړی و؟ امنیت خو تاسو بدبختانو خراب کړی و. په هر صورت زه فکر کوم چې طالبانو هغه ستراتیژي، هغه د رسنیو په وړاندې ستراتیژي، هغه تبلیغاتي جنبه لري. دوی کوم ځکه چې ګوري دوی په نفع رسنۍ کارول کیږي، هغه هڅه کوي چې یو رقم مثلا خارجي خبریالانو یادونه مې چې وکړه کنه، اڅه کې چې دا غاړه نه استفاده وکړي. نو د کور دننه د رسنوي په وړاندې مطلق سانسور دی، او ټول خبرونه خبريږي. او ما آخري جمله دا ده چې د استبدادي نظامونو ذهن او فکر او ماهیت تغیرول نه شو. زه راتلونکي ته کچیر امدا واکمنی وی او طالبان وی خوشبینه نه یم. وضعیت به امدا وی منگا به افغانستان دننه او به هر مبارزه کو او د افغانستان د ولس اواز په چت ساتو او دوی به خپل سانسور او خپل فشارونو ته ادامه ورکوي. دا نو مبارزه ده، منگا به خپل مبارزه کو او دوی به خپل سانسور او محدودیتونه لا زیاته ای.
و کور ودان عبیدی صاحب ډیره مننه. بیا هم یادونه کوم چې په دې بحث کې موږ سره بعد مرغه چې د طالبانو کوم استازی نه و، اما دوی تل په افغانستان کې دا کړی چې د بیان ازادي مسؤونه ده، د خبریالانو حقونه مسؤون دي او اطلاعاتو ته لاسرسی هم وایي چې موجود دی. خو له دغه ادعا سره بیا د خبریالانو بنسټونه او یو شمېر خبریالان موافق نه دي چې زموږ د نن ورځې میلمانه هم تر ډیره په همدې نظر وو. له دې سره ځوان فکر خبرونه هم پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو میلمنو په هند کې له افغان خبریال او د آل انډیا راډیو له کارکونکو اسما کاکړ، په تبیت کې له افغان خبریال مینی اکبری او د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان له مشر حامد عبیدی نه ډیره ډیره مننه.
Oh, shum kom sandere raat خوب چې وطن وینم